سلام، وخت په افغانستان کې د ماسپښین 2:26 صفی الله ستان اگزایمو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست. وایم وړاندې به ازادي په څپو کې خبرونه ولرو، خو تر هغه مخکې خبرونه. په کابل کې د قطر سفیر وایي هیواد یې غواړي له افغان یتیمانو، کونډو او اړمنو لپاره د مرستې یو خیریه دفتر پرانیزي. د راپورونو له مخې د قطر سفیر مبارک الخیارین پرون د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په کتنه کې دغه مسایل یاد کړی دي. نوموړي ویلي هیواد یې د طالبانو له بهرنیو چارو وزارت سره تر هوکړې وروسته دغه دفتر پرانیستې ته چمتو ده. تر دې وړاندې د اسلامي همکاري سازمان او اسلامي هیوادونو باندې نیوکه شوې چې د امریکا او لویدیځ پرتلې د افغانستان د بشري ناورین په کمولو کې د پام وړ ونډه نه ده اخیستې. جانز هاپکنز پانتون په یو څېړنیز راپور کې ویلي چې په افغانستان کې 81% ښځینه روغتیایي کارکوونکو ته د کار پر مهال د طالبانو لخوا د طالبانو لخوا زورول کیږي. دغه پانتون خپل څېړنیز راپور خزینه روغتیایي کارکوونکو سره د مرکو پر بنسټ برابر کړی دی. په راپور کې دا هم راغلی چې امریکا او متحدین یې باید پر طالبانو فشار راوړي چې د ښځو له بشري حقونو سرغړونې بندې کړي، خو د طالبانو حکومت دغه راپور ردوي او د دوی پر ضد یې تش تبلیغات بولي. طالبانو له روغتیا او تعلیم پرته په ګڼو نورو برخو کې ښځې په کور کې نیولې دي. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي تر هغو به په افغانستان کې د پولیو پر ضد هڅو ته دوام ورکړي تر څو دغه ناروغي یو مخ له افغانستانه نه وي ورکه شوي. د افغانستان لپاره د روغتیا د نړیوال سازمان څانګې پرون چهارشنبه په یو ټویټ کې ویلی چې په افغانستان کې د پولیو یا د ګوزان ناروغي ورکیدا به له موږ سره مرسته وکړي چې له نړۍ څخه یو مخ ته دغې ناروغي ورکیدا ته نږدې شو. افغانستان او پاکستان کې لا هم د پولیو پیښې ثبتېږي. سږ کال په افغانستان کې د پولیو 2 او په پاکستان کې 40 پیښې ثبت شوې دي. د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران له اوکراین د لا ملاتړ په همغږۍ نن بحث کوي. د جرمني په کوربتوب د G7 غونډه داسې مال جوړیږي چې د روسیې وروستیو توغندیزو بریدونو د اوکراین د برېښنا تاسیسات په پراخه اندازه زیانمن کړي او د ډیرو سیمو برېښنا ورسره پرې شوې ده. او د کرکټ په نړۍ کې پاکستان او جنوبي افریقا نن سره مخ شوي دي. پاکستان دمګړې په 300 ورونو کې 1.95 منډې کړي او 15 لوبغاړي لاس ورکړي. لا 2 وره د پاکستان د پاڼې پایته پاتې دي. تر هغه وروسته به جنوبي افریقا د سیدنی په کرکټ سټیډیوم کې د دغه هدف پوره کولو لپاره لوبه کوي. دا لوبه پاکستان ته ځکه مهمه ده چې که یې وګټي مخکې تګ چانس لري او که یې وبایلي نو له دغه ټورنامنټه به حذفیږي.
آزادی پڅپوکی
درامواج آزادی
د آزادی پڅپوکی خبرونه ته خراغلاست. ز نوریاس نوریم. ملګری ملتونه وایي لڅ باندې وکال رئیس چې طالبان پر افغانستان بیا وکمن شوی رسنۍ په دې هیواد کې له خطر سره مخامخ دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونا ما پرون چهارشنبه چې د خبریالانو په وړاندې د ترسره شوو جنایتونو د معافیت ختمولو نړیواله ورځ وویل. د تیر کال د اګست له میاشتې راهیسې د خبریالانو د بشري حقونو د نقض څه باندې 200 پیښې ثبت کړي دي. د چاپی تصویري او صوتي رسنیو بندیدل یو بل ستونزه ده چې په افغانستان کې پراتونکو کې خلکو ته د اطلاع رسونې په برخه کې اندېښنې پارولې دي. یوه وروستۍ بېلګه د کابل نیوز د خصوصي تلویزیون بندیدلو چې څه باندې یوه لسیزه یې فعالیت کړی دی. په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د اطلاع رسونې راتلونکي به څرنګه وي؟ د افغانستان لپاره د آزادو رسنیو فعالیت څومره مهم دی؟ دی او دې ته ورته نورې پوښتنې به په دې خپرونه کې له خپلو میلمنو سره وڅېړو. درې میلمنو ته مو بلنه ورکړې ده. په افغانستان کې د جنوبي آسیا د رسنیو د ټولنې رئیس ضیا بومیا، د افغانستان د خپلواکو خبریالانو د اتحادیې رئیس حجت الله مجددي، او د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون پخوانی خبریاله خدیجه امین چې اوس له یو شمېر بهرنیو رسنیو سره فعالیت کوي. درې وړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. البته د یادونې وړ بولو چې د خبرونې په دوهمه نیمایي کې به تاسو ته هم وخت درکړو چې په دې اړه پوښتنې مطرح کړئ. د ټلیفونونو یا د اړیکو شمېرې وروسته اعلانوم. په بخښنه سره لومړی به بومیا صاحب تاسو ته درشو. په افغانستان کې د آزادو رسنیو وضعیت څه ډول ارزوي؟ آیا د پخوانی جمهوري نظام لړنګې دو سره چې د آزاد رسنیو غوړېدا یو مهمه لاسته راوړنه بلل کېده، ستاسو په فکر دغه رسنۍ اوس مخ په زوړن روان دي؟
سلامونه تاسو ته، د تاسو د نو د بحث ګډونوالو ته، معزز اوریدونکو ته، لکه څنګه چې د یوناما په ریپورت کې هم راغلي دي او په افغانستان کې دننه افغاني نهادونه هم وخت نا وخت د افغانستان د رسنیو له وضعیت نه اول ته د کاري چاپیریال نامواره ډګر ژورنالیستانو ته رپورټونه خپروي، وضعیت د تقریبا یو نیم کال مخکې په پرتله بوګنوونکی ده. او هغه څه چې تقریبا د شلو کلو په موده کې د افغان خبریالانو په زیار او نړیوالې ټولنې په تخنیکي او مالي ملاتړ د افغانستان د دولت همداراز په معنوي ملاتړ رامنځته شوي وو، هر ورځ ګیله مخ په ټولېدو ده. هغه له تقنیني لحاظه وګڼئ چې د قوانینو تعلیق په دغه برخه کې مثلا د رسنیو قانون تعلیق په ډیرو مواردو کې او لغنه ابزاري استفاده، دغه تر څنګ د معلوماتو د لاسرسي قانون او حبسېدل، او په دې ارتباط کې څه مقررات او اصولنامې وي د هغو ټولو حبسېدل یو لږ مسایلو نه ده چې موږ ته راښیي چې د بیان ازادي او همداراز د مطبوعاتو ازادي د رسنیو فعالیت په څه وضعیت کې ده. متاسفانه کوم رپورټ چې پرون د یوناما لخوا ورکړل شوی یا کومه خبره چې یوناما ورکړله چې په ټول دغه موده کې د اګست له 15 نه را په دې خوا تقریبا 200 قضیې ثبت شوې دي، دا خو هغه قضیې وي چې خلکو مراجعه کړې ده او یا نهادونو ورته لاسرسی پیدا کړی ده چې هغه ثبت کړي او نړیوالې ټولنې سره شریکې کړي. په زو باور لرم چې ډېرې داسې قضیې دي چې لا تر اوسه هم د ځینو فشارونو له کبله هغو خلکو مراجعه نه ده کړې نهادونو ته، او یا نهادونو د نه لاسرسي له وجې هغو ته هغه تر کوښښ لاندې نه ده اوسېدي. وضعیت بې نهایت بوږنوونکی او مخ په زوړ روان ده. تاسو وګورئ،
بله،
د رسنیو باندې دا همداسې روانه ده، ډېر په سرعت باندې د خبریالانو وطن پرېښودنه، د رسنیو اقتصادي مسله تر ټولو مهمه ده چې رسنۍ نشي کولی چې خپلو کارمندانو ته هغه مالي امکانات برابر کړي، بازار کې هم داسې نشته. او تر ټولو نه مهمه ګڼ شمېر خبریالان چې پخوا تر دې له دغه ډګر نه د کار په وسیله هغه معیشتي مسایل د خپلې کورنۍ ترلاسه کوله اوس بیکار شوي دي، او دا مهال حتی د ډېر داسې خبریالان پېژنم چې هغوی د شاخه کارونو تر څنګ دې ته اړ شوي دي چې لاس اوږد کاندي او له خلکو نه مرسته وغواړي. دغه ټول مسایل دي چې د پام وړ دي او کېدلی شي چې بس باندې وشي.
مننه بومیا صاحب. د افغانستان خپلواکو خبریالانو د اتحادیه رئیس حجت الله مجددي، تاسو ته بدر شو، تاسو چې د خپلواکو خبریالانو د ټولنې مدافع ټولنه یاست، دغه څرګندونه چې بومیا صاحب وکړلې وضعیت ډیر د اندېښنې وړ د رسنیو د خبریالانو، دا د دغه ستر سیاسي بدلون زیږنده ده چې په افغانستان کې ډیر نورې برخې هم ترې ډیر اغیزمنې شوې دي، بشري ناورین تر حده پورې رسیدلې، یا بشري ستونزې، اقتصادي ستونزې، یا هم نورې ټولنیزې ستونزې، آیا دا هم د هغو برخه ده او که چیرې د رسنیو ځپنه په سیستماتیک ډول ترسره کیږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زه هم خپل وار سره تاسو ملمنو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. د کې شک نشته هغه څه چې بومیا صاحب تفصیل درلود وضعیت د یو تحول چې راځي دغه یو تحول چې د ټول سیستمونو د سره کار شروع کوي نو د سره لکه نور سکتورونو غونته رسنۍ هم ستونزمن شوې دي او دا یو ډیر واضح حقیقت دی کومک د اول نظر واچو وضعیت باندې کله چې دا تحول راغی زموږ دغه رسنۍ د امنیت د اقتصادي برخې ته پام وکړ یا هم دغه مافیات د خبریالانو د تخت تاریخوال کوونکو چې څومره په خوا کوم حالت کې و یا هوس کوم حالت کې دغه مسائل وڅېړو کله چې بومیاسته په معلومه ده چې کله چې په یو 2001 کال کې د کرزی صاحب حکومت رامنځته شو همدغه یو حالت کې و هیڅ رسنیو هم نه قانون درلود نه کوم هر څه چې و د پخوانه هغه باید نوې شروع شوی وای زنه زورواکانو هم و رسنیو باندې خبریالانو باندې زنه خپل هغه فکر او نظرونه غوښتل چې ومني او د اقتصادي وضعیت له امله هم وضعیت د سه یو حالت کې نه و چې ټول دومره رسنۍ چې اوس موږ لرو به هغه وخت اصلا نه و او د سو محدوده دولتي او سو چاپي آزاد رسنۍ
یعنی مجددي صاحب ستاسو هدف دا دی چې مخکې هم رسنۍ د دغه فشارونو لاندې وي بله مهرباني
اوس هم بحث تر ازو د پیخو د خبریالانو سره تاریخواله پیخو خو تر هغه چې ولسمشر غنی واک ترلاسه کړ او د افغانستان د خبریالانو او د بنسټونو فدراسیون دا وشو کولای چې یو کمیټه مشترک کمیته حکومت سره رامنځته کی نو هغه وخت نه دغه د پیخو سیړنه شروع شو کنه دغه نه مخکې د هیڅ یو پیخ حتی واړه پیخ سیړنه هم نه وشوه
مجددي صاحب راشو دغه موضوع ته په خو افغانستان په جګړه کې کیلو او افغانستان نسبتا امن سوی دی د خبرلانو د خوندیتوب نړیوال کمیټې ویل چې هغه وخت چې د خبرلانو د وژنې د عاملونو قضیه نڅړل کېدلې ځینې عوامل په دې کې رول درلود په افغانستان کې جګړه روانه او سیاسي بي ثباتي او قانون حاکمیت کمزوري او ځینې نور لاملونو یادونه کړې ده اوس ورلس مشت کېږي چې طالبان چې په افغانستان کې وخت رسیدلی دي تقریبا هغه جګړې تغیر ټول شوی له افغانستان اوس ولې باید رسنۍ له دغه وضعیت سره مخامخ وي
نوري صدې کې خوشک نشته چې دا زما د تا د ټول افغانستان د خلکو د غوښتنه ده چې باید د پسوک چې د خبریالانو او رسنۍ سره توتري خوړې کړې ده باید دا غوی پیخی و سرشی ما گفتل چه اغا پخوا تا هم لارشوم اغا اول کلونو که هم وضعیت هم دسته و مگر پیخو نسل که دل خدا پا ده مانا نه چه دقا توجیه کچه اوز چه نکیگی باید بوشی زمو که
اما مجددی سر
که هم وقت بله. مسایت شوه ده
مجددی سر هدف داده چه حال تا چه کرزای وقت ورسیده هر چه لسفر نشروع سول ولی اوز چه طالبان وقت ورسیده لطول اداری بش بڑی ارتوست پارل شوه ټول بنسټونه ورته وسپارل شو
او خو مګر کله چې ټول خلک لاړل زموږ خبري اعلان راوتل د اداراتو نه ټول خلک ووتل نو په هر صورت طرف کمات اجازه ورکې زنه غواړم چې توجیه کوم دا وضعیت هدف مې توجیه کول نه دی اوس هر شی خلک وضعیت ټول ادارات ټول فعال دي او هر چیرته او هر چاته لاسرسی شته دي کیدای شي ځینې کسان وتلي وي مګر کیدای شي زیاتی کسان دلته د نن افغانستان کې وي نو موکه د یو سلو شلو نه زیات د خبريالانو د وژنې پیښې لرو چې د کارځای سب د حکومت نه نیولې تر دغه همدغه شل دولس کاله کې. نو د دې پیښو باید ټول وسړل شي، دا ضرورت دی. که چیرې دغه پیښې نه څېړل کېږي دغه عاملین قانون منګلو ته نه سپارل کېږي.
مجددي صاحب، تاسو چې وایئ چې یو سلو شل پیښې تر اوسه پورې نه دي څېړل شوي، علت څه دی؟ پخوانی جمهوری نظام هم تاسو په دې کې پړ بولی کنه بولی؟ ځکه چې دا اکثرا پیښې په تیرو نونه سوشل کلونو کې پیښې شوې دي.
ګوره تاسو خو ما پرې نه خودل، ما قطع کړل راغلو مغه آخري خبرو ته. ما غوښتلم دغه پکې تراشم چې زه په خپل د خبريالانو د پیښو د کمیسون غړی وم او هلته د مشترک کمیټې غړیتوب مې درلود. ټول هڅه مو وکړ چې باید دا کار وشي، مګر هغه دا د کوم شک نشته چې دغه نه و زنه ځایو ته لاسرسی نه و، مګر زیاتی وختو کې اراده هم پکې نه و. هغه وخت کې موږ د دننه افغانستان پریدو، مثلا د منادی سلطان منادی پیښه ډېره واضحه پیښه وه چې همداسې دلته دننه کابل کې ځنه پیښه وشو او زن اتا مثلا دغه پیخ دغه وکو د یما سیاوش پیخ چې دپه کې تاکل شو هم د بررسی لپاره د سرن لپاره، حتی مخت دنه بانک ته داخله دوت اجازه ورنه کړ شو، یوازې زنه چې تا جنرالانو ته اجازه ورنه کړ شو. نو دا اراده د سی یو پخه اراده د وخت نه هم نه و.
د ازادي رادیو خبريال الیاس دایي هم په 2000 کال کې په دغه سی و 14 کې ووجل شو، حالت هم تر اوسه پورې دی. دایي صاحب د وجنی عاملان تر اوسه پورې نه دی پیژندل سوي او د قضیه هم همداسې ده. مجددي صاحب، کور ودان بیا به هم د بحث دوام ورکو. د افغانستان د ملي رادیو تلویزیون پخوانی خبريال خدیجه امین، تاسو ته بدر شو. تاسو اوس دغه وضعیت ډول ارزوي؟ مخکې مو د افغانستان ملي راډیو تلویزیون سره د خبريالې په توګه فعالیت کوو، او اوس چې کله دغه وضعیت ګوري پکې ډیر ستر توپیر ګوري، آیا خبريالان یا خبريالانې اوس تر ډیر فشار لاندې دي، ډیر محدودیتونه پرې لګول شوي دي اطلاع رسونې په برخه کې؟
سلام، وخت مو پخیر. تاسو درنو میلمنو ته او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. وضعیت څنګه چې موږ ګورو، له طالبانو د واکمنېدو سره په هیواد کې د رسنیو ازادي څنګه چې پخوا و اوس نشته دی، ځکه چې د طالبانو درېمه ورځ و چې زه دفتر ته ولاړم او ما هیڅ وخت نه غوښته چې د افغانستان اوزم یا بل هیواد کې ژوند وکړم. نو د دې لپاره زه ولاړم دفتر ته، ما غوښته چې خپل کار ته دوام ورکړم، لیکن هغه ما ته اجازه ورنه کړه چې زه دفتر ته لاړ شم. ما ته ویل چې نور تاسو اجازه نه لري. نو څنګه چې ګورو، په د یو کال نه زیات کیږي چې د رسنۍ وضعیت هر ورځ خرابیږي او خبريالان ټول د فشار لاندې دي. ځینې خبريالان په خصوصي توګه د ځوابل شم چې ځینې خبريالانو ډیر فشار لاندې دي او هر ورځ محدودیتونه زیاتېږي چې دا د موږ لپاره د اندېښنې وړ دي. او دا کوم د څه دوام کوي، نو زه پوهیږم چې نور دا رسنۍ لکه پخوا غوندې په افغانستان کې نور فعالیت کولای نشي، ځکه چې هر ورځ محدودیتونه زیاتېږي او خبريالانو باندې فشارونه زیاتېږي، ځکه چې طالبان نه غواړي نړۍ پوه شي چې په افغانستان کې وضعیت څنګه ده. او دا محدودیتونه چې هر ورځ زیاتېږي، نو موږ لپاره د اندېښنې وړ ده، ځکه چې دا لاسته راوړنه دومره آسانه نه وو. څومره زموږ خبريالانو په دې شل کلونو کې شهیدان شو، نو اوس موږ چې دا وضعیت ګورو، دا په دې معنی ده چې نور د رسنیو ازادي په افغانستان کې هیڅ معنا نه لري، ځکه چې طالبان هر ورځ محدودیتونه زیاتوي.
بله، سیگار په خپل ورستي راپور کې درې میاشتنی راپور کې چې د امریکا کانګرس ته استولې ده همدا په افغانستان کې د رسنۍ او په برخه کې د فشارونو یادونه هم کړې ده. د بی پولي خبرلانو په حواله ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو لبیا وکمنې دوهسته څلويخ سلنه رسنۍ بندي شوی او شپږ سلنه خبرلانو خپل دندې له لاسه ورکړې دي. یوازې د رسنۍ او د کارکونکو شمیر چې دندې له لاسه ورکړي شپږ زره څلور سو وطن خودل شوی چې څلور اتیا سلنه خزینه خبر لانی دی. څه فکر کوي چې کړي چې وضعیت هم داسې دوام وکړي هغه یوازې د ګوت پشمار خبر لانی خزینه خبر لانی چې په افغانستان کې پاتې دي په مختلفو رسنیو کې کار کوي یعنی هغه به هم له دغه برخلیک سره مخامخ شي خپل دندې بل لاس ورکړي یا به خپل پرېږدي؟
و ځکه چې مونږ ګورو چې هر ورځ خبری الان په دې فکر دي چې باید افغانستان نه بار ودی ځکه چې هغه هغه آزادۍ نه لري هغه چې هغه مخوا کار کوي ځکه چې موول ما دې په شوق باندې خپل کار کول او زه دفتر ته لاړم ما غوښته چې خپل کار ته ادامه ورکم او ما ته اجازه ورنکو همداسې اوس خبری الان چې په افغانستان کې دي کله چې زه هغه سره خبرې کوم ځکه چې اوس هم زه دوه رسنۍ کې کار کوم کله چې هغه سره ځینې ریپورټونه جوړوم مصاحبه کوم مونږ ته دا وایي چې اوس مونږ لپاره هیڅ امید نشته چې په افغانستان کې نور کار وکړو ځکه چې زمونږ لاس لکه بندې دي مونږ په خوا غوندې نشي کولی خپل ریپورټونه چې باید جوړ کړو ځکه چې طالبانو که کوم ریپورټ جوړو نو خپل نوم نه لیکو که خپل نوم ولیکو نو طالبان مونږ ته ستونزې جوړوي نو هر ریپورټ چې مونږ جوړو وای هغه باید د طالبانو له فلټر نه یو واری تیر شي نو دا په دې معنا ده چې نور وس خبریالان زړه دومره ښه نه کوي چې کار وکړي ځکه چې آزادي نه لري. خبریالۍ تاسو پوهیږئ چې یو مسلک ته چې مونږ بې طرف کار کوو د هیچا لپاره شخصي کار نه کوو مونږ حقیقتونه بیانوو لیکن څنګه چې ګورو په افغانستان کې اوس خبریالانو او په خاصه توګه ښځینه نو خپل کارونه ته دوام نشي ورکولی ځکه چې محدودیتونه زیاتې کې هغه لپاره خطر ده او دوی به مجبور شي چې خپل دندې له لاسه ورکړي ځکه چې رسنۍ هر ورځ بندېږي او اقتصادي وضعیت هم دومره ښه نه دی. څنګه چې مونږ ګورو څو ورځې مخکې کابل نیوز خپل فعالیتونه ودرول نو دا په دې معنی ده چې نور رسنۍ فعالیتونه نشي مختوری او نشي کار کولی.
مننه آغلی امین. بومیا صاحب بیرته به تاسو ته در شو مخکې مجددي صاحب یادونه وکړه چې له پتیرو تباندې شلو کلونو کې کله چې حامد کرزی اداره پیل شوی شاوخوا یو سلو شل خبریالان د رسنیو کارکوونکو د وژلو یا د قتلونو قضیې تر اوسه پورې نه دي څیړل شوي بشپړه توګه. طالبان هغه مهال د جګړې یو مهم لوری و اوس وخت رسیدلی دی. دا پیښه هم هغه وخت چې دوی د پخوانی جمهوری نظام په وړاندې وسلواله مبارزه کوله پیښه شوې دي او اوس چې دوی وخت رسیدلی دی د خبرلاندې خوندیتوب نړیوال کمیټې ویلي چې افغانستان هم اوس د هغو څلورو هیوادونو په کتار کې دی چې په تیرو لسو کلونو کې د خبرلانو وژنې په قضیو کې ښکېل کسان تر اوسه عدالت نه دی کاګل شوي. طالبان اوس چې قدرت لري څومره مسؤل دي چې هغه پخوانی قضیه دوی وڅېړي او څومره دوی یو اړخ دی؟
مننه سلامات چې لکه څنګه چې مجددي صاحب هم یادونه وکړه خو موږ نه وایو چې دا یو ریال وضعیت موجود و اما نسبي هغه کار کېده شکلیاتو لپاره کار کېده او ځینې وخت محتوایي کار هم کېده موږ یو فدراسیون درلوده او هغه فدراسیون په دې وتوانېده چې له حکومت سره د خبریالانو ځینې هدون یو مشترک کمیټه جوړه کاندي هغه مجددي صاحب غړی و او زه د همدغې کمیټې معاون وم. مجددي صاحب د هغې کمیټې غړی و چې د دغو قضیو څېړنه ورلغاړې وه چې ملي امنیت داخله وزارت او مجددي صاحب یو دوه نور دوستان او ځینې نور نهادونه غړیتوب درلوده د دې کمیټې ګڼ شمېر قضیې وڅېړل په ځینې لوی څارنوالي مورسره او ځینې موارد چې په قضایي دوران کې عدلي دوران کې وه هغه څارنوالۍ وسپارله محکمې ته په جنوب افریقا مو وسپارله ځینې موارد وه چې پولیس او سره واغه انتقال ولا د سرنوالي اورګان ته تر څو چېرنه پیوکی خو په پای کې داسې معلومه سولې دی او خپور شوی ریپورت چې مطمئنم چې مجددي سبب دا تایید کاندي ګڼ شمېر قضیه د موږ داسې وي چې د نړیوالو ځواکونو اعتراف و او هغه نړیوال ځواکونو ځینې کسان له دغه مور چې ته هم په لګېدل له افغانستان وتلی و تک سلطان منادي او ځینې نور اجمل نقشبندي و دا قضیه خو ځینې داسې موارد و چې ډېره برخه یې وه هغه په طالبانو پورې اړه درلودلې یا په انتحاري حملاتو کې وژل شوي و یا داسې و چې ټارګټ کلنګ شوي و په محلاتو په ولایاتو کې چې هغو باندې طالبان تورن و. نو اوس به مشکل دا وي چې سړی له قاضي سره دعوه په قاضي دعوه سره یې وکړي یا په حاکم باندې دعوه سره یې وکړي نو د دې مسئلے اڑل بسن ممکن ہے دیدی گنش میر قضیه داسې دي چې په مغه وخت کې دغه کمیټې لخوانه یادې ده وو چېړون کې کمیټې لخوانه دا په ګوته شوی چې دغه قضیه طالبانو تر سره کړی دي او طالبان نسو کولای چې محاکمه یې راکش کو یا ترې نه پوښتنه وکړو چې ولې دې دا کار کړی ده.
دا خو درسته بومیاسه
د دې څه دوی کولای چې خو نوستونه نه وي سمیره باندې.
دا خو درسته ده چې دغه قضیه ټول سر په سر شوی کوټ شوی دی هغه برخه کې چې د رسنیو مدافع ټولنو کولای شوی چې په حکومت باندې فشار راوړي په هغه برخه کې ولې قضیه نه دی حل شوی او عاملین نو ته سزا نه ورکول شوی. دغه د مافیات کلچر تر اوسه پورې روان دی کچې دغه د مافیات کلچر ختم نشي فکر کوي چې په افغانستان کې به خبريالان یا رسنۍ خورزو ویني
مثلا د مافیات کلتور په ټوله نړۍ کې دغه یو معذره ده او افغانستان هم د همدغې نړۍ یو برخې هېواد ده. متاسفانه ما در تویده چې پخوا هم دا موجود وه ولې پخوا دوغونه یو د دغه رسنیو د نهادونو په د فشار له وجې د فدراسیون د فشار له وجې داسې موارد هم وه چې حکمونه هم د محکمې لخوا پکې صادر شوله خلک زندان ته مولویدل دوران قضایی کې مو ډیره برخه یعنی دنش مې دغه چړونکو کمیټې د ریپورت په اساس باندې مجددي سبب مغړی و ځینې ریپورتونه هغه ورکړل له ځینې مسائل یا د سوي څنګه طرف لمنځ تللی دا وزل شوی ده. نو کله چې طرف وزل شي هغه دوسیه له دوران قضایی نه لویږي ساقط کیږي او یا هم د سوت محاکمه سره محکمې خپل حکم په باندې صادر کړي ځینې د سرنوالي د دوران قضایی کې و او ځینې داسې و چې اطلاف ځواکونه وغو باندې یا د چا زور نه رسېده تریښتیا وویل شي او یا هم وتلي و موږ د سلطان منادي مثلا ما په خپل له ځینو نورو دوستانو سره تر ډېر حده سفارتو په سطحه د وزارت خارجه په سطحه وړاندې بوتلل خو نور له وروسته د افغانستان د دولت زور نه رسېده ورسره نو د همدې لپاره کنار پرېښودله. طالبانو باندې زور نه رسېده ځکه وسله یې په لاس کې وله ورسره جنګېدل هغوی څنګه راوستلي وای د عدالت مېسې راکش کړي وای. نو بنا اوس خو دغه یوه برخه خو نړیوال ځواکونه خو وتلي دي هغو باندې به ډیپلوماتیکو طریقونه د افغانستان دولت کې د خپل اتباعو پوښتنه کوي پوښتنه به وکړي او دغه څه چې د دوی باندې خپل تورونه دي هغه باید موجود نهادونه کې کولای شي او نړیوالې ټولنې نهادونو په مرسته باندې طالبان هم پوښتنه وکړي چې وروره راځي عدالت محوره څه اوسو تاسو راغلي حکومت هغه کسانو ته د جنګ په وخت کې د جنګ قواعد نه دي مراد کړي او یا هم تیروتنې کړي دي یا خبریالات ټارګټ کېدل کړي دي دغه پوښتنه به اوسې په دغه صورت کې کېدلی شي د مافیا قانون نسبتا هغه شي لمنځه لاړ شي. در غیر زو زه فکر کوم چې په سیمه کې دا یو مازال د افغانستان په سیمه کې د ډېرو بحراني هېوادونو ترمنځ چې هغلته معافیت بیخي یو اصل ګرځېدله کې چین منځنۍ آسیا ایران پاکستان تاسو وکتل پاکستان کې دوه اونۍ مخکې یو خبریال ټارګټ یا څو ورځې مخکې یو خبریال ظاهرا د موټر ووهله د دې ته د ریپورټینګ په وخت کې. نو دغه هغه مسله ده چې هند او پاکستان او چین او منځنۍ آسیا او ایران او افغانستان په منځ کې په خپل د بحرانونو زیږنده یو هېواد ده د
دغه د معافیت قاعده ورځ تر بلې یا د معافیت فرهنګ ورځ تر بلې چاغېږي او متاسفانه د موږ حمایت مخاودونه یو څه ضعیفه سوي دي. د حالاتو سره سم او نړیوال نهادونه یو څه بې پروا سوي دي، بې میله سوي دي. د قضیه کې چې حکومتونه راکش کاندي تر څو پوښتنه ترې وکړي چې وروره د فرهنګ د معافیت نور لمنځ یوسي.
مننه بومیا صاحب. مجددی صاحب تاسو ته به هم در شو هم دغه بحث کې به هم تم کېږو. د افغانستان د خبرلاند خوند ټوب کمیټې د چیرن او ورزونې د څنګه مشر عبدالقدیم ویار ازادي رادیو ته پرونو ویل چې په افغانستان کې د چې خبرلاندو په وژنو کې خکیل هغه عاملین نه نیول کېږي، مختلفو عواملو یادونه کړې ده. یو هم ویل دي چې خبرلان ډیر ځله په ډیرو لویو چاودنو یا امنیتي پیښو کې وژل شوی دي، چې یو اړخ ممکن طالبان او ځینې نورې په افغانستان کې وسلوالي او ترهګري ډلې یا سخت دریځ ډلې وي او ځینې نور هم په هدفمند ډول باندې وژل شوی دي. خو دغه راز ښاغلی ویار ویل دي چې د حکومتونو پرلپسې حکومتونو اراده هم ډیره کمزوري و چې په هغه برخو کې چې دوی کافی اسناد او شواهد درلودل او کېدای شو چې یو قضیه وڅېړي هغه درسته په نه ده څېړلې او د کلک کوډ نه درلود. فکر کوي چې طالبان لخپل اړخ کېدای شي اوس چې دوی په قدرت کې دي حداقل لیو ځای پایل کړي هغه مهمه پیښه چې په تیرو څو کلونو کې دوی په تورن شوي دي او هغه تور دوی ته راځي شوی دی چې پکې خکیل دي د خپل ځان سپیناوي وکړي. او آیا په خپل طالبان نه حاضرېږي، آیا کوم فشار شته چې وکولای شي دوی دې ته اړ کړي؟ بله مجددی صاحب، ګمانم چې مجددی صاحب سره زموږ غاړي کبه پرې شوې ده. زه نه پوهیږم چې زما غاګوري مجددی صاحب زما خبري اوري. تر هغه چې له مجددی صاحب سره زموږ اړیکه بیرته ټینګیږي، اغلی امین تاسو ته بدر شو. له ګمانم چې له مجددی صاحب سره زموږ اړیکه بیرته ټینګه شو. له مجددی صاحب زما خبرې مو واورېدلې، پوښتنه مو واورېدله.
او نوري صاحب، او پوښتنه ما واورېدل. د دې زه ډېر دادانه یم چې د افغانستان اسلامي امارات دې ته آماده شي چې د هغه پیښو چې هغه پورې اړه لري هغه وڅېړي. نو هغه هغه وخت هم ځان ته دلایل درلود وکړي چې تاسو هم خپل هغه در اوبخه هغه دلایل وایي. زه په دې دغه موضوع باندې څنګهار کوم، او په دې چې په دغه سو یو کال کې چې څه پیښې شوې دي، موږ ټول هڅه کړې چې حداقل دغه د خبریالانو د پیښو عاملینو ته یو انضباطي سزا واورول شي تر څو نورو په دې پوه شي چې زما آواز اوري.
بل ساسو خبرې اخبريږي مهرباني.
او تاسو نور پدې چې پالیسی چې زه ګورم د اطلاعات فرهنګ پالیسی دا نه ده چې بعد خبريالانو کار محدود شي، رسنیو کار محدود شي، خبريالانو ستونزې رامنځته شي. نو ځینې کارونه چې کیږي د هغه د پالیسی خلاف اوس څنګه خدای لک دغه تاثیر خواله کوم شو دی. خو مګر په خو اول وختو کې ډیر زیات زموږ پنګار دا و چې دغه پیخو زنه به امنو ته حداقل یو انضباطي سزا واورول شي تر څو نور دغه پیخ تکرار نشي. ټول پوښتنه اسلامي امارات د دې دغه ده پوښتنه کوي. خو امر ته چې بومیار صاحب ویل نو یواز دلته د طالبانو یا د اسلامي امارات بحث مطرح نه دی. هلته نړیوال ځواکونه و نور ملکونه، حتی هغه پخوانی چارواکی دا چې بومیاسته وویل چې پیښې کېدل، زه دا منم تقریبا 15 کسان د دغه د خبريالانو په پیخه کې بندیان شوې وو او خو هغه څوک وو مثلا د نوري چې پیخ جنایي وو دغه عاملین وو درې څلور کسان د شکیبا څنګه آماد وو چې دغه د کورنۍ وو یا محسن په کپسار کې ورونه تورن وو په دغه په وژنو باندې دیر دست پیخ وسرل شو او عاملین هم ونیول شو مگر دا چه رسنیز بنه در لوت یا سیاسی دغه شو حتی بومیات تبدیده شاید ده چه دولسمشر یو مرسی یو گارد به خلجانی صاحب واحل دغه که دغه چرای زنبق که دومره موږ هغه تعقیب کړ چې بل اخره پی پی اس موږ ته مکتوب ورکړ چې هغه وفات شوې ده نو موږ ته ونه سپارل د افغانستان بانک پیښه مو یاد کړ نو دا یو خواه نه دی خو دا باید داسې یو نړیوالو دغه ټول اړخونه باید وڅېړي چې دغه پیښو عاملین باید مشخصه شي او قانون ته وسپارل شي.
بله مجاهدی صاحب کور ودان په دغه وضعیت چې اوس په افغانستان کې رامنځته شوی دی ډېرې رسنۍ بندې شوي دي ډېرو رسنیو کارکوونکي خبریالان له افغانستانه وتلي دي تاسو چې اوس په افغانستان کې هلته فعال یاست د آزادو یا د خپلواکو خبریالانو مدافع ټولنې مشري هم له غاړه لري تاسو ته هم ډېر مسؤلیت راځي کېږي تاسو چې کله له طالبانو سره د خبریالانو د ځورونې یا د وهلو ټکولو یا نور بد چلند قضیه څېړي آیا دوی مو په دې قانې کړی دي چې رسنۍ یو اساسي رکن د ټولنې دی یعنی رسنۍ ته د څلورمې ځواک په توګه باندې هم کتل کیږي قوه د مقننه قوې اجرایه قوې او د بلې د قضایه قوې تر څنګ په افغانستان کې زموږ ټولنه ډیره نالوسته ده رسنۍ مهم رول لوبوي خلکو ته د معلوماتو د رسولو په برخه کې په تیره بیا راډیوګانې هم په وروستیو شلو کلونو کې په افغانستان کې په سلونو راډیوګانو فعالیت درلوده خبرونه لرو چې تقریبا اکثریت راډیوګانو د اقتصادي ستونزو له کبله یا د نورو ستونزو له کبله خپل فعالیتونه درولې دي دغسې نورو رسنیو هم آیا د طالبانو هغه مسول چارواکي مو په دې قناعت قانې کړی دي چې رسنۍ باید ژوندۍ پاتې شي که هغه شکل باندې چې په تیرو شلو کلونو کې وي او ډېرې راټوکېدلې وي هغومره نه وي خو حداقل باید دوغومره وي چې وکولی شي د افغانستان ټولو خلکو ته په لرې پرتو سیمو کې هم چې وي هغوی ته معلومات ورسوي
دغه برخه کې لکه څنګه چې ما مخکې ورته اشاره وکړ دا خو د اطلاعات فرهنګ وزارت دنده ده چې د بیان ازادۍ او د رسنیو ملاتړ وکړي موږ چې دغه بخش کې دغه څنګه کې د دغه مسؤلینو سره مولیدلې دي د وزیر د اطلاعات فرهنګ نه نیولې تر مینانو پورې او فقل مجاهد دیر په دغه مسالو کې دغه لري وانډا لري نو دوی په دې باور دي همدغه چې موږ تاسو ورته باور لري دوی هم دومره رسنیو اهمیت باندې پوهیږي هم دومره چې موږ ور باندې پوهیږو همدا چې د رسنیو قانون تعدیل لپاره صادریت ولګل تشریف لپاره دا د دې ښکارندوی دی چې دغه څنګه چې دیتا لیوالتیا لري او دیتا د ملاتړ تصمیم لري او دغه کمیسیون د تخطي او رامنځته شوی دی که څه هم هغومره چې ضرورت دی چې باید پیاوړی شي نور ټول هغه د رسنیو د ستونزو وخت خپل لاس کې واخلي هغه حتی نه دی رسېدلی خو دغه په تر کول چې یو څه کم شوې ده د عمل کمیسیون د رامنځته کېدو دلیل دی نو دغه مسائل دا مخته یو څه که هم څنګه امین خور او استوز شته خبريالان زین وختونو کې پر فشار لاندې راځي زین مسائلو کې، مګر دا مخ ټول سره خبرې کړې ده د غوستان د فرهنګي او د اطلاع فرهنګ څنګه دا پویږي چې اغه سالم انتقاد چې کچېږي اغه رسنۍ چې د دې پرکار کې چې اصلاحات رامنځته شي اغه نه یوازې چې د نظام لپاره دغه اندېښنې نه جوړوي کوم اصول نه جوړوي بلکې نظام لپاره دا ګټور هم دی.
بل مجددی صاحب مجددی صاحب کده د طالبانو د حکومت اطلاعات او فرهنګ وزارت دغه دریز لري خو ډیر د سراپور نور کول کې چې مختلفو لورو کله کله حتی پیژندنه هم سخت وی خبرلان ته ټلیفون کې په مختلفو شکلو باندې غوښل کیږي. آیا فکر کوئ چې د طالبانو په منځ کې هم داسې ادارې یا داسې کړي شته چې ځینې د آزاد رسنیو پلوی دي او ځینې نور نه غواړي چې په افغانستان کې دغه رسنیو چې په دومره موده کې ډېر اعتبار هم ترلاسه کړی په خلکو کې ډېر محبوبې شوې دي هغوی خپل فعالیت دوام ورکړي؟ په دې بیا هم خبرې وکړو مجددی صاحب، د شلقي وخت لرو بلې قدرمن اوریدونکو تاسو لپاره هم یو فرصت دی یوازې څو اوریدونکو راخلو کولای شي چې مشخص کپل دی اړه باندې پوښتنه لري مطرح کړي ک مشخصا زموږ لمیلمنو هم وي د دغه ټلیفون شمیرو باندې کولای شي چې را سره تماس ونیسي 00420221120501. بل شمیره مو د واتس اپ ده 00420221120401. بیا تکراروم 00420221120401 د مو د واتس اپ شمیره ده. رادیو ټکی ازادي مو هم د اسکایپ ادرس ته مخله دي چې اوریدونکو زموږ ټکنیکی همکار اشاره کوي چې یو اوریدونکو دی. بلې مهرباني وکړئ ځان راو پیژنې دي ازادي په څپو کې خبرونه ده. مهرباني.
نوری سیب تا سلام او د میلمنو په شمول اوریدونکو ته سلام وایم. همدر در سره پاډی کا کیم لغمان
همدا سره خبرونه ته خره غلاست بحث مو حتما تعقیب کړی دی چې پښتنه لري
په دما خودغه پښتنه هم دا نظر مې د دماغ په دې ملک کې لډیر په خوانه د سیمې هوادو استخبارات او جال جوړی کړی دی او هغه په حال کې کوي چې مطلب په یو نام او په بوندغه سپېخ مې ستراولی لکابل کا په نګرار کې ډېر تکړه خبري اعلان ول د ملال میوان په نوم نورې هغه وو ځل کنه نو هغه د دې سپېخ کې یو وزن نورې دارې کنه یو دانه د هغه امړه کړلا نو دغه اصلي توجه د طبقات ته مخکې ورته اشاره وکړه دغه لاسونه کړی کاغه په داخل کې اسلامي امارات په ډله کې کړي دی کسانی ک نور غیر کړی به چې دی په نظر او دغه
هم در سپختنه
استخباراتي تاسو
پختنه مطرح کې چې اوریدونکو ډیر دی اوریدونکو ټلیفون نه کوي او څوتنو بره واخل خپل پختنه لري
دلته د ما دغه پختنه دا کنه دلته و مثال خبرې کوي د حکومت ځمواري مو خلې ما هم دغه پختنه دا څوک ستاسې هغه استخباراتي کړي لاسونه اشار کی دغه د
ما پختنه دا څوک مننه هم درڅه bale مننه کور ودان یو بل اوریدونکو هم دای مهرباني ځان راو پیژنې د ازادي په څپو کې خبرونه ده. مهرباني
درځاتم نن کوم محترم نور صاحب تاسو ته سلام او د ازادي رادیو ټولو کډمن اوریدونکو ته درنو ملمنو تختر محمد خادم مې د منځلات واشیر ولسوالۍ څخه
خادم سه خبرونه ته خره لاس کوم مشخص نظر لري که پختنه لري لاند. مهرباني
درځاتم نن کوم زما پښتنه دا چې زموږ په تیر کلونو کې په یمن ورات کې موږ تکړه خبري ال تاسو د رادیو خبري ال د ازادي رادیو خبري ال محمد الیاس دای درلوته چې یعنی دیمن پساته باندې بل بداسې تکړه خبريال نه ولکه څنګه چې دی وخواغه بدبختانه چې نه پېژم د کوم کړي د لاس یا د کوم خلکو د لاس خو وجل په شهادت باندې ورسې د خدای د شهادت قبول کړي دا غوړست تاسو درسنې د لارې ته خزمش به خېل څه ځغ نه دی وچتوي دیمن چې د ډېر نه دی پرې ځغ چپته.
bale خادم صاحب کور ودان لدین مهم مننه چې بیا هم ستاسو د ازادي رادیو د مرحوم خبريال الیاس دایی تر اوسه پورې قدر کوي. الیاس دایی زموږ یو له تکړه خبريالانو څخه چې په 2000 کال کې په یوې چاودنه کې ووژل شو. د هغه وخت د حکومت چارواکو ویلو چې په دې قضیه کې هغه یو مسؤول یا کاس انی ولې د خو ورسته بیا پته معلومه نشوده چې د قضیه تر کوم ځای پورې ورسیدله. ازادي رادیو هم دا موضوع ډیر تعقیب کړل خو موضوع تر اوسه پورې همداسې لکه د نورو خبرې اعلان په څیر ګونګه پاتې ده. بل اوریدونکو دې ځان راو پیژنې د ازادي په څپو کې خبرونه ده مهرباني. ازادي رادیو ده بلې وعلیکم السلام څوک او لکم زموږ تماس نیولای سبختن لری مهربانی غږ مو سم ناوړل کیږي مهربانی
وګورئ ان شاء الله.
بله
مانه نه کوالته خبرې غوښتم چې بله تاسو خبرې راړو د سره په تاسو باندې تقریبا یعنی وګورئ چې یوه کی مشکلات دي خو انده خبرداران چې یو جی پر ځای یعنی تقریبا وګورئ چې موږ تاسو مشکلات ځار درو او خبرې غوښتم مې مده افغانستان کې خو خبرې کار باید د طرف وي یعنی تاسو د فکر راپورتي هغه باید نشر کی او چې په دې کې یو یو مرجره چې موږ خبرونه نشرو یعنی نړۍ کې وګورئ خبرې غوښتم ډیر قدر لري
ځکه
تقریبا وګورئ چې هو سره ټول یو ګل سره وصل دي افغانستان کې وګورئ چې په بکر کې چې تاسو جوړ موږ تاسو وګورئ د خپل مشکلات پیدا کړي د نن لپاره مې یو هغه سره یو اجماع وګړي چې تقریبا د خبرې شری یا په دقیق نشه کې نور څه وګورئ.
یعنی ساس په نظر تر اوسه پورې دغه هغه رسنۍ چې په افغانستان کې هغه معتبر رسنۍ چې دی آیا دغه توازن نه ده مراد کړی؟
یعنی تاسو په کوم کې تاسو نه وایئ چې ولا موږ بریالي احترام لرو پښتې تاسو به د افغاني خلک سره چې خبرې کوي یعنی د راشد ملکي وګړي به راشد د ورو وخت سره د خپل کېږي خو هغه په تری وچې تقریبا نیمه ډیره ستونزې ښکړې دي خو موږ غواړو دا باندې تقریبا هغه خلک چې په دې کې څه پکې اشنو شته نو په دې موږ هغه وایي چې خلک وایي یعنی موږ
خو کور ودان کور ودان مننه. یو ورستای اوریدونکو به هم را واخلو دا به زما ګورستای اوریدونکو وی بیا به بیرته ملمنو ته لاړ شو. بلې د ازادۍ په چپو کې خبرونه ده. نن بحث مو په افغانستان کې د رسنۍ او د خبري اعلانو پر وضعیت څرخي. د خبرونه ته مو هم درې ملمنو ته بلنه ورکړې. په افغانستان کې د جنوبي اسیا د رسنۍ او د ټولنې رئیس ضیا بومیا د افغانستان خپلواک خبري اعلانو د اتحادیې رئیس او په افغانستان کې د خبري اعلانو د نړیوال فدراسیون استاذ حجت الله مجددي او د افغانستان د ملي رادیو تلویزیون پخوانی خبريال خدیجه امین چې اوس له یو شمېر بهرنیو رسنیو سره فعالیت کوي. یو اوریدونکی وصل دی مهرباني ځان راو پیژنئ لکه زموږ تماس نیولای. خبرونه ته خره غلاست بحث مو اوریدلې د پښتون لری ک نظر لری مهرباني. بله زموږ اوریدونکو لکه چې ورکسو. بله خبر مون اوریدونکو نور ټلیفون نه مکوي وخت کم لرو خپل مېرمنو ته بیرته ورګرزو. بومیا صاحب تاسو ته بدر شو دغه زموږ همدر صاحب چې یو پښتون مطرح کړي و چې په افغانستان کې ک هغه د بهرنیو استخباراتي کړي وي یا په داخل کې ځینې کړي وي باید د دغه کړي او د ناوړو اعمالو په وړاندې باید چارواکي چې اوس البته طالبان دي بیدار اوسيږي. ایا فکر کوئ چې په افغانستان کې بهرنیو کړي اوس هم د خبريالانو په وړاندې تشدد مختوري یا د رسنۍ په وړاندې چې غواړي رسنۍ خپکی چپکی غلی کی؟
د افغانستان دولت پر کله وشنه د طالبان امارات انفار کې ولې د قزین استګوا کې په افغانستان کې د نړیوالو تو سي د فعالیت ولې خو د روسي د ولسمشر روسي څرګندونه اندراز د تاجکستان د توارته د چمې د نور هیواد د پاکستان او امریکا د متحده ایالاتو ملګرو ملتو او د ځین نور سازمانونو نړیوال سازمانونو د چارواکو د سرګندونو په اساس شل فعال روسي ډلې په افغانستان کې فعالیت کوي. دا فعالیتونه کله کله اکثرا یا کله نا کله سبب دي کېږي چې د ټولو وګړو د ځوان سالم روال ته صدمه ورسیږي. هغه په هر یا په مستقیم شکل یا په غیر مستقیم شکل کېدای شي د دغو رسنیو د اسبابو یا د وزل یا د غوځورول یا په ټولنه کې د وحشت خپرولو لپاره یا ټولنه بې ثباته خپرولو یا د نورو اهدافو د ترلاسه کولو لپاره دغسې فعالیتونه موجود وي، اما دا په ټوله کې د یو مسؤل نظام د یو قانونمند نظام یو له قانوني مسؤلیتونو اخلاقي او بشري مسؤلیتونو نظر چې د خپلو وګړو هغه ولو هر سکتوري خبریال وي عامه خلک وي د هغو د ژوند هغه سالم روال جاري وساتي، له هغو نه محافظت وکړي، د هغو ته امنیت و فیزیکی امنیت و روانی امنیت و غذایی امنیت در طول پرته رامنځته کړي او په ټولنه کې ثبات بیلانس کاندي. نو دا خو د اوسني واکمن سرپرست ادارې مسؤلیت ته چې دغو پوښتنو ته هم جواب ورکاندي او دغو چارو ته هم رسیدګي وکاندي. تر غیر زو فکر کوم چې هغه که نور هیڅ نه په لومړي سر کې به رواني مشروعیت تر ګواښ لاندې وي او پوښتنه ورکړي.
مننه ابو میا صاحب. آقای امین تاسو ته بدر شو، تاسو مخکې یادونه وکړله، مخکې ما هم په خبرو کې د دې موضوع یادونه وکړله چې په افغانستان کې چې پر رسنیو باندې فشار دی، خبریالانو تر ټولو زیاتې خزینه خبریالانې اغیزمنې کړي دي. له چاپي، تصویري او صوتي رسنیو کې چیرې خزینه خبریالانې یو مخ لري کیږي یا د هغه پر فعالیت بندیز لګول کیږي، تاسو به دغه د اطلاع رسونې په برخه کې وضعیت څه ډول وي؟ آیا په ټولنه کې د خزینه خبریال غږ هم باید وانه وریدل شي؟
دا ډیر مهم ده، ځکه چې دا خبریالان د خزینه خبریالان وو چې په دې شل کلونه کې وکول شو چې تغییرات په ټولنه کې راوړي، ځکه چې شته ډیرې شته وو چې نه پوهېده د خپل حقونو په اړه. نو د شته شتون په رسنیو کې دا ډیر مهم ده او دا ډیر یو مهم رول ده چې شته باید کار وکړي، او خصوصا په رسنیو کې، ځکه چې دا ډیر مثبت تاثیرات لري. او کاوس څنګه چې ګورو وضعیت داسې دوام وکړي، دا په دې معنی ده چې دوی غواړي چې شته په هیڅ نه هاد کې کار و نه کړی، ځکه چې د طالبانو هدف هم دا ده چې هغه غواړي چې په هر څنګه چې کې په سیستماتیک ډول غواړي چې شذینه د شذینه کارونه بند کړي او شذې ونه شي کولای لکه په خوا باندې کارو کې څنګه چې اوس مونږ ګورو ښوونځي د انجونو پر مخ باندې تړل شوې دي، ځکه چې دا د طالبانو هدف هم دا ده او طالبان نه غواړي چې شه د کار وکړي. نو دا غیر لپاره دوی محدودیتونه زیاتوي. دا یوازې اوس زنه وایم چې د خبریالانو پر وړاندې اوس تاوتریخوالی دی. د پخوا نظام کې هم وو، ما یو ستونزه درلود کله چې د خبریالانو هغه نهادونه چې مرسته کوله هغوی ته لاړم، ایما مشکل ته څوک رسیدګي ونه کړه. نو اوس د پخوا نه هم زیات شوي دي. مونږ ګورو چې هره ورځ زیاتېږي او د طالبان هدف هم دا د سیستم باید نور کار وکړي.
مننه کور ودان خدیجه امین. د افغانستان د خپلواکو خبریالانو د اتحادیې رئیس حجت الله مجددي کدا بحث روان غاړو، دغه وضعیت په پام چې اوس د مختلفو د خبریالانو او د خبر رسنیو د مدافع ټولنو لخوا په افغانستان کې وضعیت دا ډول خودل کیږي چې د خبریالانو زورونه، د رسنیو زپنه روانه ده، آیا فکر کوي چې وضعیت به بدل شي او که به لدی هم د خرابې لور تلل شي؟
او مخکې زنه تاسو دغه پوښتنه ته جواب وایم، یو بل پوښتنه تاسو دغه و د دې چې دغه تصویرونه دغه په منځ کې شته چې یو رسنۍ سره خاړې کلري، یو بل دا د کې شک نشته د هر ځای کې دغه توپیر دی په پخوا کې هم و. خو مګر یو ست چې بیا استاسو د اخرینه پوښتنه پر هم د لری ست چې د اطلاعات فرهنګ او د هغه فرهنګي چارواکو د خبر خو سره چې موک زنه ناسته لرو د غوی سره خبرې کوو، دا د دې شګنشته چې څنګه شته د امزغه چې ویل کیږي متهم شکایتونه د هر کچه کې راځي خو بیا هم مقدمه تمایو همه غزه چې موږ په خواد سفر نشورت کړي وو اوس هم دا زموږ دنده ده چې باید هڅه وکړو دغه زمينه د کار د خبریالانو او رسنیو مساعد کو.
مجددی صاحب دغه تاسو وای چې بیرته سفر شروع کوو، یعنی په دې معنی چې د تیرو شلو کلونو خواري هیڅ بس لاړه
بس افغانستان خو همداسې وضعیت دی، نو باید دا موږ او تاسو ومنو. موږ همدې دپاره دلته پاتې شوي یو، همدې دپاره چې باید کار وکړو. یو بله برخه چې طالبانو پورې یا اسلامي امارات پورې اړه نه لري هغه اقتصادي ستونزه دی چې دا نړیواله پورې تړاو لري. متاسفانه زه دغه نړیواله ټولنه څومره چې باید د رسنیو اقتصادي ستونزو ته پام کړی وای دومره پام نه دی کړی.
وخت کم لرو مجددي صاحب، وخت کم لرو که دا خبرې مو روان غړي مهرباني.
او خو ما هم دغه ستونزه ما غوښتل چې مطرح کوم. موږ د اول نه دغه ستونزه نړیوالو سره شریکه کړې ده، حتی یو طرح هم وړاندې کړی دی چې د هغه طرحې په اساس موږ کولی شو چې هغه خبریالان چې خپل کار له لاسه ورکړی دی هغوی بیرته کار ته راشي، بندې شوي رسنۍ بیرته فعاله شي، او هغه رسنۍ چې بندېدو په حالت کې دی هغه بندېدو نه وژغورل شي، او هغه رسنۍ چې خپل کارمندان کم کړی دی او د محتوا له لحاظه ضعیفه شوی دی هغوی باید پیاوړی شي. او دې سره موږ کولی شو چې یو پیاوړی د بیان ازادۍ او رسنیز ټولنه ولرو.
مننه کور ودان د ازادي رادیو اوریدونکو هم په دې اړه د ازادي رادیو په فیسبوک پاڼه کې نظرونه ورکړي دي. د زموږ د وی پاڼه چلوونکو هم دا شبر سره دی تلاش سپ مهرباني وخت کم لرو که د یو څو تنو راته ولولې مهرباني.
ډېر مننه نوري صاحب. میرویس نیکه نیکه لیکلي دي چې په افغانستان کې د رسنیو غږ ډب شوی ترڅو د طالبانو ظلمونه بربند نشي. د دوی په وینا یو بل نفر د کثم نوم په جاپانی لیکل شوی او خالد په نوم باندې لیکل شوی دی. د بیان ازادي زندې د خبريالانو او رسنۍ سانسور دي. د خبريالانو ګواخل وهل او ربرول په کش کې را باندې طالبانو د اسلام د حکم هر کړی چې د ظالمانو په وړاندې د حق اکبر جهاد دی. خبريالان مکلف دي چې یوازې طالبانو افواهات نشر کړي او د ولز غږ ونه رسوي. د یونما وروستی راپور ډیر مختصر دی او پیښې ډیرې دي. په ولایتونو کې په سلګونه رسنۍ تړل شوي او زرګونه خبريالان آینده نه لري. د دوی نظر جان افغان وایي چې ټول ولس له خطر سره مخ دی. د دوی په وینا د پنجاب کې چې څوک دی یو هم نه پرېږدي. پرون زموږ ولسوالۍ کې د جمهوریت یو بریدمن شهید کړی. ګنای دا و چې د ولس خدمتکارو سیراج ولی لیکلي اقتصادي ستونزې دي. رسنۍ اقتصادي ستونزو د لاسه زیانمن شوي دي.
مننه کور ودان وخت نه لرو. په افغانستان کې د جنوبي اسیا د رسنیو د ټولنې رئیس ضیا بومیا د افغانستان خپلواک خبريالانو د اتحادیې رئیس حجت الله مجددي او د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون پخوانی خبريال خدیجه امین له تاسو درې وړو مننه چې په دې بحث کې مو را سره ګډون وکړ. بلې قدر من اوریدونکو له تاسو هم مننه چې ټلیفونونه مو وکړل او له خپل تخنیکي همکار قادر جرالوف څخه هم مننه چې د خبرونه د پرمټ ما نوریاس نوري مخته یوړه. بل خبرونه هم د ازادي په چپو کې خبرونه ده. څو شیبو کې زما بل همکار مخته وړي هم دا موضوع ده.
دا زمون زیبا وطن، دا زمون لیلا وطن، دا وطن موزان ده، دا افغانستان دی، دا افغانستان دی.
ده وطن وطن سوي ده چمن چمن، تگه ده وطن وطن سوي ده چمن چمن. خي پاکي و بغواړي وینا وینا د غواړي، جنگ زتان غواړي نو جنگا جنگا جنگ زتان غواړي نو جنگا جنگا جنگ زتان غواړي. Thank you. جنگ استڑے دے زخم خوبڑے دے او ڈیر لے جنگ استڑے دے زخم خوبڑے دے سول ستارات لغواڑی سول ستارات ہو سول ستارات لغواڑی سول ستارات لغواڑی خی پاکی اوب غواڑی وینا وینا نغواڑی جنگ زتا نغواڑی نو جنگا جنگا